아자미 라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی ملاتړ وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې په وروستیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احزار او دغه بریدونه یو پاروونکی عمل وباله او وغندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې هکله څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې دغو هوایي بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د بشری حقوقو لزګونو سازمانونو یو ځل بیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه یو ځواب ورکوونکی خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د غټولونو او سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقوقو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د بشری حقوقو او مدني ټولنو یو څلو وو بنسټونو پرون په یو پرانیست لیکي چې د بشری حقوقو د څار سازمان په ویبپاڼه خبر شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د پنځشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام لکبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره اقدام وکړ. دغه درې وړو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د ماشې د میکانیزم یا سنیپ بیک د فعالولو لپاره یو دیرش ورځنۍ پروسه پیل کړه. رویټرز خبری آژانس رپورت ورکړی دی چې یادو اروپایي هیوادونو چې ایران سره د برجام په نامه د 2015 کال د شوي اټومي توافق غړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی دی. د ماشې د میکانیزم په فعالیتو سره به د ایران کمزور اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي. دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي. تهران به د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالاستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم سزاګانې ولګول شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات ناموجه او غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي اساس نه لري. عباس عراقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسؤولانه او په ښه نیت ولاړ دي او ویل چې اسلامي جمهوریت به د خپلو ملي حقوقو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او درون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل چې روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه دي. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربن په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواه کړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. لسګونو سازمانونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما نمیخوایم که جهان فقط با ما هم درد
مگنه خوارو چنره یواز لبوک سر خواخوگی وکری مکمل خوارو مکتلت خوارو.
در طالبان حکومت په خوست او ننګرهار کې د وړ مشپې د هوایی بریدونو پړه په پاکستان واچوله او دا یو پارون کې عمل وباله.
اوس قضایی خلق ویل چه بیا
امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي خلک له خپل کورونه ناسنته شوی وو.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړ توګه لمنځه وړل شوې.
محدودیتونه همدا دي چې فعلا زمونږ ښوونځی تړلې او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیايي.
په اوکراین کې د جګړې په حق هم رپورټ لرو، نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له سلو څخه ډیرو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د خپلواک نړیوال ځواب ورکونکو میکانیزم پر ژر تر ژره جوړیدو ټینګار کړی دی. یادو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د جوړیدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دې شورا غوښتي دي چې د تیرو او روانو درنو جنایاتو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې نړۍ باید یوازې په خواخوږي بسنه ونه کړي، بلکې عملی ګامونه اوچت کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر کورنیو او نړیوالو بنسټونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشر دوستانه ناورین د جوړیدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو او مدني ټولنې د یو سلو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې چې د پنځشنبه په ورځ د اگست 28مه د لیک دی ولاسلیکونکي بنسټ د بشري حقوقو څار سازمان په ویب پاڼه خپور شوی، د بشري حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان سربیره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د ښځو د سولې او ازادۍ نړیوال لیګ، د آسیا د بشري حقوقو او پراختیا مجمع او اتلسو نورو نړیوالو بنسټونو ترڅنګ شپږتیا ملي بنسټونو لکه د رواداري د بشري حقوقو سازمان په تبیید کې د افغان خبریالانو سازمان په تبیید کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او نورو بنسټونو د لیک کلاسیک کړی دی. په لیک کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید افغانستان لپاره یو خپلواک نړیوال حساب ورکونکي میکانیزم جوړ کړي. د بشري حقوقو د تر سازمان په غراپور کې چې د دې لیک په اړه خبر کړی ویلي دی، او ځنګړي سیړنیز میکانیزم جوړیدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي، او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیه چمتو شي. دغه بنسټونو په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو د بشري حقوقو شورا پر ول انتقاد کړی ویلي، په تیرو کلونو کې په دې تړاو کوم کار نه دی ترسره کړی. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم ټینګار کوي چې نړۍ باید یوازې له دوی سره خواخوږي ونه کړي، بلکې عملي اقدام وکړي. یو له دوی څخه چې د طالبانو د بندیز له امله له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میخوایم چې جهان فقط با ما هم درې
موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي، مکمل غواړو موږ غلط غواړو او کولای شي نړۍ دې ته اړ کړي چې موږ افغان خوځو حق واوري، جنایتونه له پامه ونه غورځوي او د دې ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې عملي ګامونه واخلي. ځکه ما په ان د ظلم پر وړاندې چوپ یا خپل جنایت دی.
در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
د بشری حقوقو د تر سازمان پر راپور کې راغلی چې طالبان په منظم ډول د ښځو او نجونو پر حقوقو برید کوي، مدني فضا ورستر بلې محدودوي او د هر هغه چا پر وړاندې چې ځان ته ګواښ وګڼي خپل سری مجازات او تاوتریخوالی ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر د بشری حقوقو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان لپاره د یو حساب ورکونکي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کړی و. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د روان کال په پیل کې خبرداري ورکړې ویل دا چې نړیوال ټولنې طالبان ځواب ویونکي نه دي ګرځولي او په دې برخه کې پاتې راغلي، هغوی نور هم زړور شوي دي. نړیوال ټولنې هم په څو ځلې له طالبانو غوښتي چې په ټوله کې محدودیتونه په ځانګړي ډول په ښځو باندې لګول شوي هغه لرې کړي او بشري حقوقو ته بشپړ درناوی وکړي. هغوی ټینګار کړی چې که طالبان دې برخې ته ځواب ونه وایي په رسمیت به یې ونه پیژني. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي، د رسنیو فعالیتونه یې محدود کړي او د نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پراخو بشري حقوقو د سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونو نوژنو په تورونو تورن شوی دی. خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوی دی. هغه ادعا چې ډیری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خوست او ننګرهار کې د وړل مشپې هوایی بریدونو لکبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او دغه بریدونه یو پارون کې عمل وباله او غندل. په دغه هوایی بریدونو کې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی دی چې دغه هوایی برید پاکستانی درون الوتکه کړی دی. ننګرهار ولایت کې هم ځایي چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی چې شینوار ولسوالۍ کې د وړل مشپې په هوایی بریدونو کې دوه میرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دغه بریدونو په غبرګون کې د احتجاج لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ دی وی کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول سوي خلکو غاک دی چې د ځای اوسیدونکو په خبره د تیر شپې په هوایی بریدونو کې وسل سوي دي. دا درې ماشومان چې تر لاسو کلونو یې عمرونه کم خودل سوي پکې وای انجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وسل سوي ماشومانو یو ګاونډي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي د جنازې له ځایه یې ازادي راډیو ته وویل. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
لاس بجې خوشو د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سور کا او لاهور کلی د نیم ګل جی په کور پیلوټ الوتکه بمبار کړی دی. دا کی پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دی. اوس ته ځای خلک ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپل کورونو نه سنت شوی وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه سول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی درون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګربز په هغه بیان کې چې ازادي رادیو ته رالیږلې راغلي بیګا مخصوصان شاو خلاص نیمه بجې د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د ډیوران فرضي کرخې ته چیرمه سور کاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو لوري د حاجی نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار سوی چې لامل یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان سوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان سوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نسي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره سوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان سوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
حتی نه سر یو انګلی ماشومان ګوښه شوي چې
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تیره شپه د دب خبره دوو بی پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي.
کلیوال دے غریب سڑے دے جگہ کور لگی دلے دل ڈرونی بھی کری خدا شاہ سوار تو خزی میں ہم سرسری جی جو بندی او چلو رانی میں والا مشمان سرسری زخمی دی او ویسے تامی تر اوڑی دی جرال بعد مرکز شہیدان نست دے کور دیر خراب شو وی جار شو دے
د طالبان حکومت بهرنوی چارو وزارت د پنځ شنبه په ورځ د اگست 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوز د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړای او د افغانستان احتجاج لیک کې ورسپارلای دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنوی چارو وزارت د پاکستانی پوز لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمباری په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سریح نقص او پاراونکي عملی بولی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري ته په ډاګه سو چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارات ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیت کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسما څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پرخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرکزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعت
دی. اوکرين ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسي د توغندوی او درون ورستای برینچل لکټر لګای یوشت کسان نه ووجل او لسکونه نور ټاپیان کړل. په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې بریدوباله بلخواس پینی مړی وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوخ نه دی. زلنسکی تیر شپه خپل ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دې پټکو په هر هغه کس چې سولغ غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکرين برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسي لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمل چې د اوربان پلور پرمختګ نه نشوي ناهیلي دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعریفو غواخ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلې دي چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی، خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکي اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربان په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیلوي. زلنسکی اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینی ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینی ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې د غبرید چې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانی او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماټان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیون ډالر په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړی دی. په خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام لاري د دغو وسلو د بای په پریکولو کې ونډه اخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشتیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میدار او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو او خغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زمنګ ویب سټ مهیروي ازادي راډیو دات کام زمنګ خبرونه به کې چلی روش ساته اوریدلی شي
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړ توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبان حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه یې په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلامه د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړي او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سری نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلي او په هیواد کې یې مذهبي لږکي له جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
طالبان علیه مناسک مذهبي شریان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله این که گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسد.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډیر محدودیتونه لګولی دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په خوندزه او پانتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړه توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستې وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلا زمون خوانځای تړلې او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دې مدرسې ته ولېږه، مدرسې ته خس او لرګي راوړه او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبري دي. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دي، او راشي له حنفي مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه وایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی، ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلي دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی ازادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ای را میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاده توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کیږي چې یو مذهبي ډله د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1903 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او ښاغلو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصری وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ګوته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ټوله دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د منګ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي، د ماجر یو دم روا نه باسي دی. پتا دی غوایت زمينه ورته نه لري. دوه کال کیږي زه مسافر له پاکستان راغلم، یو روپې کار ما په افغانستان کې نه دا کړی. کله یو خمنډه کله بل خو ایران ته لاړو، بیرته ریپورت خو دی خو راغلو راویلې ګلو. او دا خلک هیڅ زمينه د کار د فار نه لري، نه کوم برنامه لري، نه خل لري. اسی وای دا به ماجر سره کو دا بو کو. دوه کال کی زرا غره ما هیڅ نه حکومت ما سره نه کړای. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمينه نه سي مساعد کوله، کار نشته دا. بیا سي کار زمينه مساعد کی بیا خپل ریشه راولي، ترزوې مامازوې کاکازوې د انډیوالز شاور سره په دا شل کال غوبل سره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری همدغه سي بدبخته بدبخته ګرځيږي. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته ده، هیڅ زمينه. دوه کال کېږي زه د پاکستان راغلم، یو نیم کال دوه کال بوتي زه پکې، پنځه میاشتې یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ شولم، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دا رسي بيخي نه ویزشته نه خشته نه بشته. په افغانستان کې هیڅ زمينه د کار نشته، دومره مشکلات سره خلک مخامخ دي سید اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترمینو، جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. په افغانستان کې پیلان بیکاری کچې بیخي په لوړ اندازه ده، خلک ډیر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپ ولاړ. نو د دې لپاره چې باید د حکومت ته خاص ښه ترتیب ورته برابر سي نو ډیر بشي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سره نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي، خلک ډیر لیدلی دي. عام خلق نو وسنه لري چې د ماشام مو چې ډوډۍ او شلمبې برابرې کی. بیکاری کا چې په لوړ د ځوانان بیکار دي، دا خلک چې بیکار سي دا بیا اړ خواته مخ کی غلام کین، ترتیب بیا د پیسو د پاره کی. دا کچیر خلک د پاره حکومت یو کار د پاره شي ترتیب ورته برابر کین، ډیر بشي. مننه، السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنی کومکونه ډیر کم دی. بهرنی ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزې ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې. او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو، د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داس نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي نه. دا به یو نو واخصل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ته چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق کوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او اویا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعيف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیری دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې
خبرې راته وکي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصه بیا د کونډې ورندې عکس اخلي او بیا رسنه ته ورته ورکوي. خو یو وخت هم باید نه کړو چې ځنې انساني ټولنې او ځنې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غواړي. زه خپل د یو انساني ټولنې مشر کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هیواد کې، نو برخې مونږ کېښوده د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو ورجې دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلي. او هغه کوم ډونر چې و، ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ماته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم موسک چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړې وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته راولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستي، د هغې عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي. زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا نقطه ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګار، هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټینګ کړای، دا مال خو امانت دی، دا مال خو الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټکړای، او دا راټینګ کړای، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا. چې دا مال راټینګ کړای، اے پروردګار، دا مال ته ور نه ځای کړي. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي، دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کیز تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك، ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي، او تاسو هم الله جل جلاله ام دومر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دا دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي، او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوي چې هغه کړي او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي، په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې دانته سخی وي او بډای وي، په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره. دا درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا را وستل شي او د جهنم پور کې ور واشه ول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر من تاسو د خیر او خیراتونه ورته ورکړی وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شې سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یوه باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق
ترپولاندیکیږي کچیرته د خپلوان غریبان وی چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم غریبان وی مثلا د انسان مور غریب ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وی او د بډا انسان وی نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سوچ هغه د خپلوان دي ذوی القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وی چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پر دې مرستي وی انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی دا ډیر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډر شي او خاصتا به داسې بعضی مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي شي د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه دغه د قرباني غوښه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنئ ولې خلک د خوړی خواته د بیوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ ساسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمینه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو بهتر پويږي هغه څوک چې بهر زی اوی تم کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او د سه کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې دغه د عزت نفس سره مطابق یو غوي کار وي خو ډاکټر وي او انجینر وي هغه بهر لاړ شي هغه نش کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي اکی دغه داسې کار وکړي چې مثال په ومن ټکسونی وګړي مثلا او بار او چلوي یا مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان ولوی اجتماعي ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د دې لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم د کار د زموږ د شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وي محتبل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډ ته وغه وخت سل سی په اطراف کې مثال په یوانه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي د بهتره د دې نشي هغه سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې او باید او کوي هم داسې زموږ تاسو تاجران او زموږ تاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې خپل قضیه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید په اعلان دي نشي او هم داسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې او به هر اوسېږي زما په نظر باندې چیرته د یو ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مصاب ته باندې هغه ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوري دی د سیاسي لوري کې چیرته موږ د انساني لوري ټچ ورسره ورکو نو دا بیا لوی مصیبت جوړي د سیاسي لوري چې هغه خپل کار کوي خو علاقه د انساني لوري د باره باندې تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دی او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې مثال په توګه روژه ده د مثال په توګه لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې په دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اولته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ما چې ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړې دا د محمد د طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې هلته خدمت درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب په خيري دا وضعیت هم د چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیرم زیات شي له بهر نام دي سره کومکونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر خه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورته باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه په فساد الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې دا غنی بڑا دی تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو کچیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خفه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو جلبیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولې زما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرام ده. باید ګاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسه حلال کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و. بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې داسې یو حالت راشي که به هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي. بلکې نو مخکې دن چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو. او بل دغه مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بس چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما وي د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبق ان هذا شمنا برايتي. و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته در کوي او الله چې خیر دی روزي ورکون کړي. مونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کړي دی، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کړي او منع کون کړي. دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی، ولی کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، دي ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او که په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو، یعنی قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي. لمونږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پارزه کې چیاست الله مال او ملګری.
Thank you. آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
جانا دکلیلا